مجموعه خبری با صالح محمد صالح باشید.
ډیره مننه نیمی صاحب، تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي، خو د خبری برخه 10 دقیقې ده. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبري کړي. نن یک شنبه ده، د زمري 13 د اگست 9 په پیل کې خبرونه. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبر تایید سو. په کندوز کې یو ځن وژون کې برید 22 کسان ووژل. د ایران د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي، د ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید سو، چې له دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل سو کسانو شمیر 150 تنو ته ورسید. په دغو بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامه د حکومت پر مخالفو وسلوالو غږ کړی چې پر عام میشتو سیمو بریدونه بند کړي. د یونامه لخوا په یوې خبر پاڼې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم له قوله ویل سوي چې د افغانستان خلک مقاومت لري، خوایې د کورنیو د غړو د لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجیه وړ مسله نه ده. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د کابل وروستي بریدونه غندلي او د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو ډلو یې ژغ کړی چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. اعلامیه زیاتوي امریکا به یوې باثباته او آرامه راتلونکي ته د رسېدو لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. بل خو د هند صدراعظم نریندرا مودي هم دغه پیښې په کلکه غندلي او په کابل کې پرونی پر لپسی بریدونه د کرکې وړ بللی دي. د اگست 9 نیټې د کابل لپاره یو خونړی ورځ بلل سوې ده. د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت وژل سول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلوه ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی رسنوی ته ویلي چې دغه حمله پر اربکي وسلوالو سوي چې دولت پلوه ملیشه ګڼل کیږي. د ده په خبره ګومان کیږي ډیری وژل سوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اسیا د هغو سختریزو په وړاندې جنګیږي چې له داعش یې بیعت اعلان کړی دی. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 11 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د ده په خبره په وژل سوي او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او د 130 اربکي وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د کنړ ولی وای په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له خوا د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډیر توغندي وشتل سوي دي. وحید الله کلمزی د شامی پورزې په غونډه کې وویل دا لړۍ له تیرو 15 کلونو راهیسې دوام لري او پاکستاني ځواکونه د افغانستان پر خاوره توپونه او هوانونه غورځوي. د پاکستان له خوا د افغانستان پر سرحدي ولسوالیو د راکټي بریدونو راپورونه وړاندې هم ورکول سوي چې ملکیانو ته یې هم مرګ جوبله اړولې ده. د کنړ ولی دانګام ناړۍ او سرکڼو هغه ولسوالۍ یادوي چې اوسیدونکي د توغندیو له کبله خپل کورونه پرېښي او امن سیمو ته کډه سوي دي. ښاغلي کلمزی په همدې حال کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري چې خپل هیواد له پردیو وساتي. د شنو بوټو او ځنګلونو د پرې کېدو له کبله په فرا ولایت کې نږدې 15 کلي تر ریګونو لاندې سوي دي. د دغه ولایت د چاپریال ساتنې ریاست وایي چې دغه پیښې په لاشجوند او شیبکو ولسوالیو کې سوي دي. د دې ادارې مشر باران عثماني د ځنګلونو د پرې کېدو له کبله اندېښنه لري.
باید سی روان سی تقریبا 12 کلی په مادآباد منطقه کې د شبکو ولسوالۍ کې او 14 کلی په دغه کې متضرر کړي چې هغه ته دغه کورونه دغه سرویونه دغه باغونه دغه ویالې کړ د ریګ بوټه کې سي.
شغل عثماني د دې کار یو عمده دلیل بې وزلي ادوي چې خلک دې تړکیږي څو عمل منفعت ځنګلونه او سرایي بوټي پرې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي، له ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. خو ده وویل فکر نه کوي دغه سړي کې دی داسې ژر ټینګ سي. له سي این این تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې نن خپره سوه، اوباما وویل لومړی باید اټومي لانجه اواره سي. د زیاته کړه د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه چې له مخې پر تهران لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کیږي او په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ ترلاسه کولی سي. په همدې حل کې د ایران ایرنا رسمي خبري اژانس ویلي چې د دغه هیواد د پوځ مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نښې څرګندې کړې. ایرنا خبري اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره له دې چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دی خو د هغې شاوخوا شپاړس ګټې یې یادې کړې دي. نوموړی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي له نږدې پلویانو څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول دا موافقه نه منلې او نه یې رد کړې ده. ایرنا خبري اژانس وایي د پوځ د مشر څرګندونې یو داسې لوی بدلون ښیي چې شایي محافظه کاران د دې موافقې په اړه له منځلارو سره یو ځای سي. خو د اټومي موافقې په اړه د توندلارو مخالفتونه د ایران په ایران کې ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. ټاکل سوی د ایران پارلمان او د ملي امنیت شورا چې د دغه هیواد تر ټولو لویو امنیتي مسایلو باندې پریکړه کوي په راتلونکو ورځو کې پر دې موافقې باندې غور وکړي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو دولسو کسانو کې شامل دي چې په مالیک کې د یوه هوټل په برمته نیونې کې وژل سوي دي. مشکوک سختریز یا غن په مالیک کې هغه هوټل ته ننوتلې وه چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ماموریت کارکوونکي پکښې وه. په وژل سوي کې د جنوبي افریقا یو پیلوټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکي شامل وه چې ټولو له ملګرو ملتونو سره قراردادونه درلودل. د لویدیځې افریقا په دې هیواد کې امنیتي ځواکونه پرون د بیبلاس هوټل ته ننوتل او د ملګرو ملتونو نور قراردادیان او هغه برمته سوي کسان یې وژغورل چې څلورویشت ساعته په هوټل کې دننه ایسار پاتې وه. د ملګرو ملتونو په څلورو ژغورل سوي قراردادانو کې یو روسی، یو اوکراینی او دوه د جنوبي افریقا وګړي دي. او اوکراین پرون د هغو دیارلسو روسپلوه هنرمندانو او سندرغاړو نومونه واخیستل چې شایي په سینما، تلویزیون او راډیوي خپرونې کې د هغوی فعالیت منع سي. دغه لست چې د اوکراین د اطلاعاتو او کلتور وزارت خوا خپور سوی دا دیارلس کسان د اوکراین ملي امنیت ته ګواښ بلل سوي دي. دغو دیارلسو کسانو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو څخه د روسیې د ملاتړ بروسی ملاتړ کړی دی. د یاد وزارت ویاندی پر دغو هنرمندانو به د یاد وزارت ویاندی ویلي چې په دغو هنرمندانو به په نږدې راتلونکي کې بندیز ولګیږي. په افغانستان کې د سهار اته بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. سي ازادي راډیو ته واجیست. په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علمای اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړي. په بل راپور کې اوري چې په شاه شهید سیمه کې د وروستۍ چاودنې زیانمن سویو کسانو سره مو خبرې کړي دي.
دکانداران د نو ټول غریبان دومره سرمایه لرله چې باندې دکانو کې اچولې وه. هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لري چې دا خلک سره کومک کړي.
په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک اداره وایي چې د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړي شپږ میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي.
په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفات مسؤلیت لږ ځای زیات کې په مخالفي د مسله پورې مربوط ده. دولت پورې هم زه تر قضا مربوط.
عرب جنگلیو د یمن په جنوب کې بل شهر نیولې. مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې عام خلک د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جنان موسازی د شامی پورز د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د دې هیواد د جمعیت علمای اسلام سیند ګوند له مشر او د حقانی دارالعلوم له محتمیم مولانا سمیع الحق سره لیدلی او له نوموړي غوښتي چې د افغانستان، پاکستان او د سیمې د سولې او ثبات لپاره دي د دواړو حکومتونو د حلو ځلو مرسته وکړي. تفصیل د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې.
د پاکستان لپاره افغان سفیر جنان موسازی د خیبر پختونخوا پاکوړه خټک کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام سینګون له مشر او د حقانی مدرسې له چلوونکي مولانا سمیع الحق سره لیدلی او د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره ترې د غږ پورته کولو او حل زلو غوښتنه کړې ده. موسازی ویلی په افغانستان او پاکستان کې د سولې او ثبات لپاره د حکومتونو ترڅنګ باید جهت، بااعتبار او وتلي علما، روحانیون او قومي مشران هم خپل رول ادا کړي او د هدف ته د رسیدو لپاره له حکومتونو سره یو ځای هلې ځلې وکړي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت لخوا د شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې د نوښار پاکوړه خټک کې د دغې لیدنې په اړه ویل شوي. نن د افغانستان او پاکستان په شمول په ټوله سیمه کې د سولې، ثبات، امن او د مسلمانانو ترمنځ د یووالي او اتحاد د رامنځته کولو لپاره یو بېنظیر او تاریخي فرصت رامنځته شوی دی او باید دا فرصت له لاسه ورنه کړو. په همدې اړه زموږ غوښتنه له ښاغلي سمیع الحق صاحب څخه دا چې د خپل مذهبي، سیاسي او قومي اعتبار څخه په ګټه اخیستو په افغانستان او سیمه کې د سولې، ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره خپل غږ پورته کړي او د خپل توان تر حده په دې اړه هلې ځلې ترسره کړي. د افغانستان سفیر څو ورځې وروسته له دې اکوړه خټک ته لاړ او له مولانا سمیع الحق سره د دې په کور کې ولیده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه اعلان او تایید شوه او ملا منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه وټاکل شو. د ملا عمر د مړینې تر اعلان وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې د جولای په 1 په مری کې وشي تر نامعلوم وخت پورې وځنډېدې. له بلې خوا د افغان طالبانو ترمنځ د نوي مشرتابه په سر اختلافات هم رامنځته شوي او د راپورونو له مخې طالبانو د دغو اختلافاتو د ختمولو لپاره د حقاني مدرسې له محتمم مولانا سمیع الحق سره اړیکې نیولي او هغه ته د دې شخړې د هوارولو واک ورکړی دی. په عین حال کې د سمیع الحق او د هغه د ګوند وایان مولانا یوسف شاه وایي چې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولسمشر هغه پیغام راوړی و چې د افغانستان د سولې په هڅو کې ترې د مرستې غوښتنه کړې وه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
د افغانستان سفیر د خپل مشر او د خپل صدر دغه درخواست او دغه پیغام راوړی و چې مولانا صاحب په افغانستان کې د امن او صلح کوششونو کې موږ سره تعاون وکړي. مولانا صاحب هم ورته وویل چې موږ خو همیشه لپاره د مستحکم او پایدار افغانستان او د آزاد افغانستان قائل یو.
یوسف شاه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا مولانا سمیع الحق افغان سفیر ته د افغانستان د سولې په بهیر او همداراز افغان طالبان ته له حکومت سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو په لړ کې د مرستې ډاډ ورکړی که نه وایي؟
مولانا صاحب دغه خبرې یقیني ورکړه چې یقیناً موږ د دې لپاره کوشش کوو چې موږ طالبان وروڼو نه درخواست وکړو چې هغه تاسو سره کښېني او تاسو هم کم از کم د خپل د طالبانو هغه جایز شرایط او جایز مطالبې چې دي هغه خو ومنئ چې طالبانو ته کښېناستل تاسو سره څه جواز خو واخلي. په دې وخت کې خو لږ طالبان تاسو پرېږدي چې هغه خپل صفونه منظم کړي څنګه هغه یو سلمې نه تېر شوي دي خو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکړي چې هغه خپل ځانونه لږ منظم کړي.
دا تر 2001 کال وروسته د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام سین ګوند او د حقانی دارالعلوم له چلوونکي مولانا سمیع الحق سره چې ځان د طالبانو استاذ ګڼي د جګپوړي افغان چارواکو لومړۍ لیدنه ده. ویل کېږي چې د افغان طالبانو پر پخواني مشر ملا عمر سربیره د دې ډلې نوي مشر ملا محمد اختر منصور په ګډون ځینې مهم طالب مشران له حقانی مدرسې فارغ شوي، نو له همدې امله پرې مولانا سمیع الحق ډېر اغېز لري.
هغه خلک چې د کابل ښار د شاه شهید په پیښه کې زیانمن شوي له حکومت غواړي چې مالی مرسته ورسره وکړي. دوی د شمې پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د سیمې د دوکاندارانو زیات زیانونه ګاللي دي. دغه راز په عین وخت کې د خلکو کورونه هم زیانمن شوي دي. د اجرایه ریاست بیا ډاډ ورکوي چې دوی به دغه پیښه څیړي او له زیانمنو کسانو سره به مالی مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار د شاه شهید د سیمې پیښې د سیمې کورنیو او دوکاندارانو ته درانه ځاني او مالی زیانونه ورسول. د یادې سیمې اوسیدونکي او دوکانداران له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وشي. د شاه شهید د سیاسنګ د سیمې اوسیدونکو دوکاندارانو او د مارکیټونو خاوندانو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په پیښه کې د میلیونونو افغانیو زیان ورسېدلی چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوي دي. محمد حنیف وای د پیښې غږ یې غوږونه کاڼه او د سترګو لید کم کړی دی. دی وای په سیمه کې د موټرو د پرزو مارکیټ هم له خاورو سره خاورې شوی دی.
زه خوشپیاندل ته ومې که نه په دا خپله حادثه کې مې زمان وریرونه ټول وو، نو خساره په خپله ګوري چې ان تقریبا 90,00,000 روپۍ افغانۍ تاوان وشو. زمان وروڼه مې اوسه په ایمرجنسي کې دي. شپې لوړې زه خپله زیر خورج کړم په یوه بجه وجه دا پیښه وشوه. د بعده پیښه
دوکانداران وای ټولې پانګې په دوکانونو کې لمنځه تللي او اوس مهال حتی د کور خرڅ ته هم حیران دي. د سیمې یو دوکاندار نجیب آزادی راډیو ته وویل
دواړه موږ هم پر د پرشیله را مسترګري دوکان لرو. ولا زیات نو تقریبا داسې وښیه چې 1,00,000 روپۍ خسارمان شو دي. مسترګري په حساب پرځام راوړی وه نور څه نو پرځا پرشي کوم 600,000 روپۍ وه. ولا داسې و چې دغه دوکانداران د نور ټول غریبان دومره سرمایه لرله چې باندې دوکانو کې اچولې وه. هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لرو چې دا خلک سره کومک وکړي. که کومک ونه کړي دومره سرمایه لرله غریبان ټول په کورو کې دي.
د تیرې جمعې شپې په 1 د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې پر چاودیدونکو موادو د بار لارۍ د چاودیدو په پیښه کې د سیاسنګ په سلګونو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. په عین وخت کې د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سیمې له زیانمنو شوو سره به مالی مرستې وشي. د دې ریاست د بیان مرستیال آصف آشنا آزادی راډیو ته وویل چې حکومت یو کمیسیون ګمارلی سو په هر اړخیزه توګه د پیښې وضعیت بررسی کړي.
رئیس اجرایی امروز هنگام بازدید از محل حمله
اجرایی رئیس نن د ټکان ورکون کې پیښې د ځای د لیدو پر مهال په شاشید کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې یو کمیسیون به ژر کار پیل کړي او د سیمې د خلکو مالي زیانونه به بررسي او مالی مرستې به ورسره وکړي، ځکه چې حکومت د دوی ملاتړ کوي.
د کابل ښار د شاشید د سیمې چاودنه لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې ورته پیښې شوي او خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي. راپورونه دا هم وایي د دې پیښو په قربانیانو کې داسې کسان هم شته چې د اوښتو اقتصادي زیانونو له امله اوس مهال په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
په هلمند کې د بشري حقوقو صاحب دفتر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې ملکی تلفات 12% زیات شوي دي. دوی د دې مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو علت د جنگ د دواړو غاړو بې پروايي او د ناامنیو زیاتېدل ګڼي. الیاس دی پر دې مسله رپورټ لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صاحب دفتر مسؤل محمد بلال صدیقی وایي د تیر کال په پرتل روان کال په اول شپږو میاشتو کې د ملکی خلکو تلفات 12% ډېر شوي دي. صدیقی وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامدار ناامنی او وسلوال بردونه دي. هغه ازادي راډیو ته د جنگونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکی کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کیږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنگ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د سوت استفاده کوي چې لامل یې ملکی کسان ته مرګ ژوبله وړي. دلته
مثلا یو څو پیښې وشوې چې دولت مسؤول وو کې شاته ملکي تلفات رامنځته شو. مثلا په سنګیل ولسوالۍ کې هلته زه خریر موږ ملکي تلفات درلودل، هغه مسؤولین د دولت وو او په عین زمان کې مخالفین دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤلیت لږ زره زیات یې په مخالفینو مسله پورې مربوط ده او دولت پورې هم زه خریر قضا مربوط کیږي.
محمد بلال صدیقی وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې راجستر شوي شمېر ښیي چې تر دې دمه استفاده د هلمند امنیت امیر سمنوال پچاکول بختیار د بشر د حقوقو صحافی دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنگ قوانین نه مراتوي بیا اساس وبله. بختیار د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
ام خپل منګا شخصا دا نظامی ارگان چې دي موږ دا تصمیم نیولی دی، موږ دا فیصله کړې ده په نظامي جلسو کې، موږ دا ویلي دي چې باید ملکي ته ډېر احترام وشي. دا میشته پر موږ دا کوشش کړی، بیا هم کوشش کوو. اما هغو چې هغو نظر ورکړی دی چې دا 12 سلنه او یا 11 سلنه دغه د هغو خپل شخصي نظر دی، دا زه نه تاییدوم.
پچاګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي، په جګړیزو قوانینو ښه بلد دی او هیڅکله د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ورځ د مخامخ جنگونو مانچاودونو او ځانمرګ بدون لامل ملکي کسانو ته درنه تلفات وړي.
مومر دل چې په هلمند کې د بشري حقوقو صاحب دفتر وایي چې ملکي تلفات په تیرو شپږو میاشتو کې 12% زیات شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په سوله او امنیت کې د ځوانانو رول او ونډه مهمه ګڼي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر پرون د سوله او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د ونډې په نامه په جوړه سوې غونډه کې وکړه. ځوانانو ویل چې دوی د ټولنې اکثریت جوړوي خو حکومت له دوی څخه لازمه استفاده نه ده کړې. خان محمد سین او نور جزئیات.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې نظر دی چې د هیواد پر روانو ناامنۍ کې تر ټولو ډیر زیان ځوانانو ته رسیږي، ځکه چې د جنگ د دواړو لورو په لومړیو لیکو کې ځوانان وژل کیږي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د شنبه په ورځ په کابل کې د سولې او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د رول او ونډې په حق له په جوړه ناسته کې وکړه. خاغلی جهانی په سولې او امن کې د ځوانانو رول مهم وبلل.
افغانستان کې د امنیت قائمول د ټولو کسانو وظیفه ده. ځوانان ځکه موږ په دې جریان کې مهم بولو چې یو خو د نوې ټکنالوژي بلد دي، ښه همکاري کولی شي د سولې په راوستلو کې، چې هم ځوانان وي اکثریت ولري وطن د آبادولو په برخه کې. طبیعي خبره ده چې زموږ لپاره ځوانان ډېر مهم.
په دې ناسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ استادانو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت چارواکو او یو شمېر ځوانانو ګډون کړی و. په دې ناسته کې وویل شول چې د افغانستان د نفوسو شاوخوا 15% برخه له ځوانانو جوړه ده، خو د هېواد په اکثرو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او پراختیایي چارو کې لږه ونډه ورکړل شوې ده. ویناوالو وویل د هېواد روانو نامۍ وښوده چې اکثره انتحاریان ځوانان دي، او همدارنګه د هېواد امنیتي ځواکونه هم له ځوانانو جوړ دي، او له بده مرغه چې د جنګونو کرښې په همدوی تودې دي. د ناستې ویناوالو تاکید کاوه چې حکومت د ځوانانو ته داسې پلانونه ترتیب کړي چې ځوانان په نوي فکر، نوي عمل او ابتکار سره ټولنه د سولې او ثبات په لور رهي کړي. ځینو ویناوالو بیا پر ځوانانو تاکید کاوه چې که حکومت ورته توجه نه کوي، دوی د پخپله پر حکومت فشار راوړي چې د ځوان فکر او ځوان ځواک څخه د سولې په راوستلو او د هېواد په جوړولو کې کار واخلي. ځوانانو ویل حکومت د ځوانانو یو موټی کولو ته لازم پلانونه نه لري، او که دوی ته موقع ورکړل شي د رغند فعالیتونو اغیز به د هېواد په جوړولو کې په لږه موده کې محسوس شي. د عمران زکریا په نامه یو ځوان آزادي راډیو ته وویل
یو لامل سي په هیواد کې نام نه بایس ګرځیدل هغه د حکومت د ځوانانو لورو ته بې توجهي ده. ځوانان د سیلا په سیر قوت لري، نو دا د دولت وظیفه ده چې تر څو د ځوانانو هغه ذهنونه پر هغه طرف باندې ورته حرکت ورکړي چې په هغه طرف کې د هیواد ګټې او منافع تامین کیږي، او دولت کولی شي چې د همدغه ځوانانو له قوت، نیرو او قدرت نه په استفادې سره د هیواد په بیا رغونه کې، څو د سولې په پروسه کې او د امنیت په تامین کې ترې ګټه واخلي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د وزګارو شمیر میلیونونو ته رسیدلی چې لوی اکثریت یې ځوانان جوړوي، او سره له دې چې د کارموندنې لپاره عملي کارونه پیل شوي خو کافي نه دي. کارپوهان وایي پر مخدرو موادو د روږدو اکثریت هم ځوان کل دی، چې لامل په هیواد کې بیکاري، اقتصادي ستونزې او له تعلیم څخه د دوی بې برخې کېدل دي. دوی تاکید کوي چې حکومت د ځوانانو ژوند ته ځانګړي عملي پروګرامونه ترتیب کړي، څو د همدغه ځوانانو د علمي او جسمي ځواک په ذریعه د هیواد ناخوالې کمې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
هوسم نړیوالو رسپانه ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانه په خپل تازه غنی کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو څو کلونو کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې په کابل کې د بمی بریدونو په تازه لړۍ کې څلورویشت تنه وژل شوي، چې په وژل شویو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې درې بمی چاودنې وسوې په کابل کې، په تیرو څو کلونو کې خونړۍ څلورویشت ساعته ګڼلې دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړۍ د 2011 کال په ډسمبر کې هغه بمی چاودنه وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه، چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز رسپانې هم په کابل کې وروستیو بمی حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی: د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاري ورځ. لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي په یوه حمله کې چې په شاه شهید سیمه کې وسوه، د درنو تلفاتو ترڅنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجړ یا هم زیانمن سول. ورسپانې د پیښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړې چې په مستقیم ډول دغه پیښې زیانونه وراړولی دي. د بریتانیا چاپ ټلیګراف رسپانې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک یې دی: په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو، افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو مرکز ته نږدې سوي دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوي دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلی چې طالبانو په دې حمله سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بهرن له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا شوی تر شا سوی نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یو غړي توماس روتیک ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي د خلکو هیله دا و چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. په ننګرهار کې مدني فعالانو د ولایتي چارواکو سره په ګډه د جلال آباد ښار د پاکولو کمپاین ترسره کړ او په دې اړه یې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړ. له سیمې شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت مدني فعالانو د شامې په ورځ د جلال آباد ښار په واټونو کې د ښار پاکونې کمپاین پیل کړ چې د چاپیریال ساتنې ادارې سربیره د ننګرهار والی او مرستیال پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د کمپاین پر مهال پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې په دې کمپاین کې د برخه واخلي او هر څوک دې د خپل مسؤلیت ساحه پاکه وساتي.
زما غوښتنه ده چې ټول د ننګرهار خلک او بالخصوص د جلال آباد اوسیدونکو که زما غږ اوري د ښار په پاکوالي کې دي، په ښار په صفایي کې دي، نن زموږ سره سم واخلي که دا نه رو که دا خصي ځکه کور د ټولو مشترک کور دی او یو پاک کور کې اوسېدنه خصي له خوند ورکوي.
بلخوا د ننګرهار مدني فعالانو په خپلو خبرو کې ویل چې د دې کمپاین څخه موخه په ښار کې د چاپیریال ساتنې فکر خپرول دي تر څو د ښار هر وګړی د خپل ښار په پاکوالي کې برخه واخلي.
یو پیغام دی او د مشرانو دخوا دی انشاءالله تعالی چې دې فرهنګ ته به کار وکړو. دغه د ښار چاپیریال ساتنې کمپاین که موږ په میاشت دو دریو کې یو ځلې پلی کوو خلک روحي اخلي دا ښار پخپله پاکي
ځان پاک ساتل ماحول پاک ساتل د دین برخه ده، د اسلام برخه ده. موږ د خپل دین په مقابل کې مسؤلیت لرو، د خپل ځان ساتنې او د ماحول ساتنې په نسبت باندې مسؤلیت لرو. باید موږ ځان پاک ساتو، ماحول هم پاک ساتو.
د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس فضل ربی حمیم وویل چې پخوا دوی سره صلاحیتونه کم وو، خو اوس ورته واک ورکړل شوی چې کوم ادارې یا دوکانونه خپل چاپیریال پاک ونه ساتي دوی به نقدي جریمه کړي.
تر دین اور موږ هغه کسان چې د خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي یا هغه بروژي او فابریکی یا کارخانه او یا هغه نور فعالیتونه یا اشخاص حکومتي او حقيقي اشخاص چې د خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي موږ باغی نقدي جریمه کوو.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د کمپاین تر پایه پورې له مدني فعالانو سره یو ځای د ښار په واټونو او دوکانونو وګرځید او د خځلو راټولولو تر څنګ دوکاندارانو ته د چاپیریال ساتنې په اړه سپارښتنې هم وکړې. د مدني فعالانو په خبره دوی پرتلونکي کې هم په پام کې لري چې د چاپیریال ساتنې ادارې سره په ګډه د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او د ښاروالۍ مسؤلین هم دې ته واداره کړي چې د کثافاتو لپاره مناسب ځایونه جوړ او په وخت سره یې پاک کړي.
آصف د هلمند له کجکی ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي زموږ په کلیو کې هر سهار د کابل په څیر ولسی خلک په وینو کې لاندې، خو کله یې هم چا غندنه او یادونه نه ده کړې. جان باز فهیم له زابله د زابل ولایت مرکز کلات اړوند د رحمان مینی ابتدایي ښوونځی د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. ښوونکي کم دي او هیڅ درسي مواد نه لري. اوریدونکي د پوهنې ریاست څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. قاری محمد مدني له نورستان لیکلي د طالبانو حمله د اسلامي نظام لپاره نه بلکې د پاکستان د ګټو لپاره کیږي ځکه دوی د ملکی تلفاتو مخنیوي ته پام نه کوي. محمد ولی هیوادمل له هلمند لیکلي له وسلولو څخه مو دا غوښتنه ده چې سولې ته غاړه کشیږدي ځکه چې په سولې کې د طرفینو ګټه ده. او عبدالواحد د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي چې له طالبانو څخه د سولې تمه کول د وخت ضایع کول دي. حکومت دې له ټولو ډلو سره مبارزه وکړي ځکه طالبان د ده په خبره چې د چا دوستان نه بلکې دښمنان دي. عرب جنگیالیو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم ښار ونیوی. د پرون په جګړو کې چې د یمن په جنوب کې وسوې د عرب متحده اماراتو درې سرتیري چې د ائتلاف غړي و هم ووژل سول. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجبار ښار له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخته ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي ښار وروسته چې تیر میاشت د حسین الله لاسوود دا څلورم مهم ښار دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس پرون وویل چې د دوی درې سرتیري چې د ائتلاف غړي وه او په یمن کې جنګېدل وژل سوي دي. ویل کېږي دغه سرتیري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې ووژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار ښار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګیږي ترڅو د یمن پر ځول سوی حکومت بیرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تیر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمینه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایي ځواک، پوځي روزنې، ټانکونو او درنو وسلو په لېږلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمنی ځواکونه چې د دغه هیواد په جنوب کې جنګیږي او د خلیج هیوادونو ملاتړ ورسره دی، د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغو ځواکونو وروسته له هغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو، هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
مایکروفون ستاسو پروګرام کې چې د سهار پر 8:30 بجو پیلېږي او تر 9:30 بجو دوام کوي، پر دې خبره کوو چې عام خلک د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبر تایید شو چې له دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شوو شمیر 1500 ته ورسید. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت وژل شول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلو ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کنړ والی وایي چې په تیرو 4 ورځو کې د پاکستان لخوا د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 30 ډیر توغندي وشتل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د ایران اټومي پروګرام محدودوي، له تهران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. بلخوا د ایران ایرنا خبري اژانس ویلي چې د دغه هیواد د پوځ مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. ملګري ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې شامل و چې په مالی کې د یوه هوټل په برمتنیونه کې ووژل شول. او اوکراین پرون د هغو 13 روس پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې شایي په سینما، تلویزیون او راډیو خبرونه کې د هغوی فعالیت منسي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم سالی محمد سالی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما خواهیم بود. در جریان هستین که در چند روز گذشته کابل و برخی مناطق دیگر شاهد حملات مرگبار و خونین بودند. تنها در کابل در چند حمله که رخ داده 51 تن کشته شدند. در مجموع گفته شده که 475 تن در جریان 24 ساعت جمعه در کابل کشته و زخمی شدند. شما تا چه حد در تامین امنیت همکار نیروهای امنیتی میتونین باشین؟ در این مورد نظرات شما را در برنامه حاضر خواهیم گرفت.
بله، اوریدونکو که هم کولای سی چه پدی پروگرام که برخره سره واخی، زنگ راو واهی، اسمس را تولی کی، یا هم د آزادی رادیو پر فیسبوک پانه خپل نظرونه را تولی کی. دویش میریمو په افغانستان کې فعال دي چې یوای د 0909 203 540. بلش میرمو د 0 8 22 2 5 5. هغه اوریدونکو چې د افغان بی سیم شبکې سیم کارتونه کاروي کولی سي چې دا 0913 شمیرې د لارې موږ ته اسمسونه راولېږي. موږ به یې اسمسونه په دې خپرونې کې تر ممکنه حده پورې لولو ورته.
بله، شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله مهربانی.
سلامونه استرام استرام اوریدونکو من تهران کوم عبدالمنان د خپل کابل قرباغ سوالینه. مثال هغه دغه مخالفین څه څو کار نه لري، بیکار یا غاب زی قتل کوشتار کا مخه کوي. ولان دخل او په امنیت مثال دولت کی ځای لرو. کثیر مثال دولت دی دی ته شو استقاس محکمه کوي. دا د سولې پروسه او څنګه د انګلیس سره مثال بارو په هاو پیدا نمبر کوروي سره مرکر دان دی عامان دي دو سره په نو شهیدان ورکو قرباني ورکو ورکړه دغه ورتوی چې د ډیر زور کانسي او مثال کرستان خو یو تر حمله لري پاکستان، مثال حمله لري افغانستان، په فرمایو باندې مثال په ملت باندې هر هغه څه چې الله سي کوي کوي او په دې باندې مثال څو ملتي دي چې دوی هېڅکله د سولې مثال قدرت هم نه لري کار یې مثال د سولې لپاره مثال کوم پیشنهاد یعنی مختص ته اړوندي هغه د بینه دی
ډېره
مننه
ژوندۍ اوسه ډېره مننه د فضل محمد په نامه اوریدونکي له کندهار څخه دغه شبه ایس ایم ایس راوستوي د لیکلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان حکومت دی د کابل حمله ژر تر ژره وڅېړي عاملین ونیسي او سخته سزا ورکړي. بل اوریدونکي هم په لاین کې دته هم ورزو. بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو پروګرام
به فرمایئ سب رادیو ازادي است. مهرباني کولین شنونده عزیز تماس شما با صدای ما وصل صحبت کنین.
زموږ غلک چې نوري
بله. یک شنونده ما حبیب الله از ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که باید بر طالبا فشار نظامی بیشتر وارد شود تا اونا به صلح و امنیت البته چی شوند؟ راضی شوند.
بله.
دفع از اونا همی بودن.
بله اوریدون که هم پلاین کده تخنیکی هم کاری شرک کبید. بله میربانی و که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام میربانی.
امن الله د لوګر نظمو کې په نظر باندې داسې آرامي نشه راتلی په داغ د خاطر چې دولت وایي چې موږ پاکستان سره خبرې کوو همدا ټول د پاکستان جیران ده. طالبان وایي چې موږ دا دولت سره خبر نه کوو دا د انګلیسانو د امریکایانو غلامان ده. دا لپاره موږ ته تثبیت شو چې په لوګر امریکایانو بمبار وکړو دا دولت نه زوري ونه رسید په امریکایانو باندې. ما په نظر کې داسې د دام غلامان د دغه دا باندې چې
ډېره مننه ستاسو
بله تشکر.
بله اوریدونکي هم لکه چې پلان کړی
بفرمایئ سب رادیو ازادي است.
سلام علیکم.
سلام سلام علیکم. سلام
مهربانی ستاسو رخ پریږی. مهربانی وکي د پروګرام په اړه د موضوع په اړه کې نظر لري. مهربانی
موضوع په اړه هونځونه زه په یاد دي د امنیت په حساب افغانستان د خلکو په حساب باندې بدوغه نه وي چې دا هر څه کېږي که دا غون کارونه د دواړو مشرانو کې دي نور قاتلین د افغانستان د خلکو دغه دواړه مشران دي. ایا دوی نشي کولای چې دغه شي دغه خلکو ته ځواب ووایي که دوی نشي کولای په کوم باندې غږ وکړي ځوانانو باندې غږ وکړي د خلکو بې خوته او مشکل سره نه حلېږي.
بیا هم مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې باندې خبرې کوو چې عام خلک د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې له افغان حکومت یا امنیتي ارګانونو سره څه مرسته کولی سي. له اوریدونکو هیله کوو چې پر همدې موضوع سره خبرې وکړي.
چنانچه یک شنونده ما گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که ما جوانان از جنگ خسته هستیم و در تامین امنیت هرچی در توان داشته باشیم از نیروهای امنیتی خود دریغ نخواهیم کرد. پیامت شنونده بود.
بله اوریدون که هم پلین کده. مهربانی وکی آزادی رادیو در مایکروفون ستاسو پروگرام.
مهربانی سید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
سید.
مطلب ملاتړ د کنړ ولایت څخه.
مهرباني
مهرباني د دې موضوع په اړه خالص کوم نیوی نه شي. افغانستان حکومت او د ملت سره یو امانې کوي به موږ استعمال کړو. حکومت سره ملت نه ملت چې حکومت چې نشي کولای چې حکومت شي ملت چې سره نه وي. د زمري افغان پنیم دا د انډا کورنۍ چار وزیر تامر خان ټول وی چې باید د حکومت سره او د ملت سره همکاري وکړي. همدا هم اقتصادي د لارې او څوک چې دا بمې دي دا
حکومت ستاسو رخت وصل راځي. متاسفانه چې ستاسو په خبرو دومره نه پیژو. محمد قاسم له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د افغانستان ولسمشر باید د کابل د برید غاچ واخلي. دغه راز محمد حسن لیکلي دي چې زما په نظر د کابل برید څرګنده کړه چې وسلوال طالبان سوله نه غواړي.
بله محمد داود از نورستان ولسوالی کامدیش در پیام خود نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که در افغانستان صلح بیاید و از یک طرف میگه که ما طالبان را به صلح حاضر می سازیم و از سوی دیگر با توپ و تانک افغانستان را هدف قرار می دهیم.
بله دوردون کوی سمیسون بخیر دیر زیاد رازی چی زینی دلوستل وار هم ندی زکه چی توری گرد ورد دی او زینی دیر تکراری مسائل هم په دغه سمیسون کرخستی. از زینی پیغمون چی دی در پروگرام لموضوع سر ارخ نلگه بی کوشش کوی چی بیا هم دغه پیغمون ورته ول ولو.
بله.
بله اوریدون که لکه چی پلین کده.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
عرض سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی، سال محمد صالح و تمام شنوندگانتان نیازی است.
مهربانی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع برنامه‌تان. البته باید بگم که در مورد تامین امنیت و همچنان صلح در افغانستان نقش جوانان چی است و همچنان افراد و اشخاص که ملکی هستند بی‌طرف هستند، اینها تا چی اندازه می توانند که باید که امنیت صورت بگیرد. البته پیشتر یک مقدمه ببینید، البته حوادثی که در تای گذشت هفته در کابل رخ داد، همه البته ثمری امو جر و بحث هایی که در اسلام آباد و مریو کجا بود، همیشه نتیجه شد که ما می سنجید پس همی چیز می باشد. ببینید البته به نظر ما تا زمانی که ارگان های دولتی افغانستان، ارگان های کشفی و استخباراتی و همچنان امنیتی افغانستان تقویه نشود، البته ما به شما گفته می توانم که مردم ملکی افغانستان داران قدر که سطح البته همو زندگیشان بالاتر نیست که در لحاظ بتوانند علیه نیروهای امنیتی خود همکاری کنند و بر صورت خود دولت افغانستان این مکلفیت و وظیفه را دارد که ارگانهای امنیتی و عدلی و قضایی خود را تقویه کند تا می کسانانی که وارد چنین عملات میشن و جلوگیری شود. البته ما با شما گفته می توانم که حتی اشخاص افرادی در نظام هستند، در حکومت فعلی افغانستان هستند که در حوادثی که در کابل رخ داده مستقیما دست دارند. پس شما چی گله از ایران و پاکستان و کشورهای دورتر؟ به هر صورت این عملات ما مانند دولت و ما محکوم میکنم و همیشه مردم افغانستان دار و صلح همیت هستند، ولی برای اندازه که بعد که جلو چنین اشخاص افراد گرفته شد باران صورت نمیتوانند که علیه نیروهای دولتی خود همکاری کنند. باید که وظیفه دولت هست هر چیزتر نظام خود را، اردو و پلیس را امنیت خود را تقویت کنند تا باشد که در آینده جلو چنین حوادث گرفته شود.
بله، تشکر از شما نیازی سه. به نکته که شما هم اشاره کردین، از شنونده ها میخواهیم که از نقش و سهم مردم بگویند چگونه همکاری میتونن بکنن با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از رویدادهای خونین و مرگبار که خصوصا در کابل شاهد بودیم که چی واقع شد روز جمعه. حالا ببینیم شنونده دیگه ما روی خط تلفن هستن و چی پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مننه کو بس جان هم سلام من نیکیلو من خپل نظر
وکړم. مهرباني وکړئ.
مننه کو ما مشته ولې چې دا غوښنه مې چې ځو کوم سره مشته شول شي او ځین نشته تر څو چې ولاس ورنه کې نشي سره ځکه دا یي سره کوم نشي سره ځکه دا لای بلکې مشته چې دیس کولای شو چې طالبان ته په خپل سهو چې ځایونه نو کور د مذهبي و نو کړو مشته باید یوازې د افغانستان او د خپل ولس کوم مشته چې د ورچو چې ساتو دا چې نن په کابل کې خنړی پوشه د جمعې په ورځ وشو.
بله،
دا وریدون کې ټلیفوني تماس متاسفانه چقته سو د خان محمد په نامه وریدون کې په خپل سمس کې لیکلي چې له دولت سره ملکیان دم راست کول سي چې د تخریبي اعمالو د مخنیوي لپاره دولت ته اطلاع ورکړي. په دې توګه به کې دای سي چې د زیات مرګ ژوبلې مخنیوي وسی. بل اوریدون کې هم په لاین کې دته هم ورزو.
بفرمایئ.
و علیکم مهرباني.
السلام علیکم.
مننه ژوندې وسې. د رادیو اواز مو کې وسې ټیټ کې ځکه چې انعکاس کوي ستاسو ژغ مشته صفانه راځي. مننه ژوندې وسې. تاسو لکه چې موږ ژغ ناوري د امین الحق په نامه اوریدونکو کې د هلمند لمرجی ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي د افغانستان حکومت باید دینی عالمانو ته رجوع وکړي چې د سولې په مخنیوي کې د دوی له رول څخه باید استفاده وسی.
بله، احمد فرید از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده که تقریبا تمامی افغان ها آماده هستند که با نیروهای امنیتی خود در سرکوب و جلوگیری از حملات شورشیان همکاری داشته باشند.
دا شکیب په نامه اوریدون کې له هلمند څخه لیکلی دي چې وسلوال طالبان باید ژر تر ژره سولې ته غاړه کېږدي ځکه چې په سولې کې د ټولو ګټه ده.
بله، ببینیم شنونده بعدی ما طریق تلفن چی پیام دارند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم.
سلام صاحب. بفرمایید.
زمیر راج قاسمی د پروان ولایت غوربند سیاغر دوله سواله د قنطاق د بکرخیل د کلی وسیدین کایل.
مهربانی وکي قاسمی صاحب.
بفرمایید.
سواله صاحب زما سلامونه د تاسو ته ورسېږي. زما خو یو نظر داده خدای دې هغه مړي شهیدان دې خدای بخښي، خدای دې زخمیان ته شفا عاجل ورکړي. زما خبره داده وای ما شخص د نګلا خپل مثال خو به ورته نه وایم، بل مثال به ورته نه وایم. چه عام خلق ریخ و عام خلق اندقه طالبان را فساد اندقه پکنه که داری فساد اندقه پکنه که داری
لطفا شنونده عزیز شما افت کلام را مراد بکنین. تشکر از تماستان. یک
محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلی چې د کابل په برید کې د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري. موسیقی
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. مایکروفون ستاسو پروګرام اوري چې په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې عام خلک څه همکاري کولای شي.
عبدالستار اخندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس با این نظر موافق نیستن. میگن مردم هیچ نوع کمک کردن نمیتونن، از حملات جلوگیری کردن نمیتونن، این کار دولت است نه از دست فروش ها. و یک شنونده دیگر ما یگانه از ولایت هرات نوشته کرده که باید برای پیشگیری از حملات طالبان و غلامان آیسای باید دولت بر مرزها کنترل کامل داشته باشه و پلیس باید تفتیش کامل بکنه و مردم زجر کشیده باید هر حمله مشکوک تروریستان را به مسئولان گزارش بدن تا وقتی که گفتن مردم همکاری نکنن، هیچگاه دولت نمیتونه جلوی ایگونه حملات را بگیره.
بله، ده کریم پنامه اوریدون که لزابل سخه اسمس را لیجلی اولی کلی دی چی ده ورستی بریدون زکر زیاد سیوی دی چی ولس لدولت سره همکاری نکوی او دولتی چرواکی هم پخپل وظیفو که غفلت کوی.
بله، هدف ما هم امیست که شما نظر خود را در این برنامه با شنونده ها شریک بسازین و بگوین که چی نوع همکاری از طرف مردم با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از چنین رویدادهای مرگبار شده میتونه. ببینیم شنونده ما روی خط هستن چی پیام دارن.
بله میربانی، اوکی
بفرمایید.
ما اول نظر داده سی حکومت باید پخپلو ارگانونو که اصلاحات را ولی لحقه ارگان سخی داده اربکانو روزل دی او مثلا اربکانو کار کول چې په حکومت کې مثلا ډیر فساد راوستل دی، خاص اربکانو نه ورګنه پولیس هم نو ایواز د شاجی پولیس باندې کې تقریبا د روزي شلو دا اوس پورې یو څلو څلور نه پر باندې دی خلک د بازار چې دکاندارانو یا د دوخانو والا و دا ونی ورسره هوڅه مثلا حتی طالب وو د شلو او د تلویزیون کالدارو په دغه کې بدی را خلاص
او ملکی خلک څومره همکاري کولای شي دغه څه پیښو د مخنیوي لپاره. عام خلک څه کولای شي؟
عام خلک نه هېلي دي، مثلا دولت د ملي ځواکونو سره ملي امنیت ملي پولیس ته هغه د توان توانایي لري چې مثلا دغه کم خلکو فسادګرو خلکو چې د افغان ملت او د حکومت ترمنځ منځ واټن راولي.
بله، ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. دا عبدالله په نامه اوریدونکي د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر پاکستان غواړي چې طالبان یوازې د خپلو ګټو دپاره وکاروي.
بله، خلیل احمد از کابل در پیام خود نوشته کرده که واقعا در چند روز گذشته پایتخت شاهد رویدادهای خونین و مرگبار بود و در این مورد گفتن باید مردم همکاری کنند تا کابل بعد از این شاهد چنین رویدادهای خونین نباشند.
بله، لپاره څخه بل اوریدون کی خان نورزیلی کلیدی چې خلک له دولت څخه ځکه مایوسه سوي دي چې افغان امنیتی ځواکونه په ځینو مواردو کې له خلکو سره سم چلند نه کوي.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید چه رادیو آزادی است.
سلامونه سلام شه تاسو ته ټول کارکونکو اوریدونکو ته
سلام زدم پکې مهرباني وکړئ.
مهرباني
اخو زما خو لکه تاسو ته نتي موضوع دا کړی دا چې عامولست کولې شي عامولستو کې نور غریبان عامولست دي ځان نه پکه پیدا کی عامولست جنگو کی عامولست نو سونو کی ته تبای خو دي عامولست وسو دي خو دي غم نه سي دین آباد ودا دا د نن چې کابل خار ته د ځانمر کې راځي د موټر بم راځي د دې مخنیوي به عام ولست کوي.
دا اقل عام ولست کولای شي چې افغان امنیتي ارګانونو ته اطلاع ورکړي، مثلا د پولیسو ځینې شمېرې ته چې هغو ته زنګ ووهي او په دې برخه کې معلومات ورکړي.
خو عام ولست خو په یو طرف پلان دی بل طرف پلان دی، هغه خو په دواړو کې ګیر دی کنه. نو که چېرته حکومت سره همکاري کوي خو د طالب طرف نه به غر ته تباه دی کړي طالب سره کوي حکومت نه تباه دی عام ولست نور څه وکړي زمین آقا وزیفه دی دوی دا که دوی دا عرصه دی عرصه مخنیوی که دی جمعونو دی دی ورس مخنیوی دوی باید دو
که. بله، دیره منانه دا محمد قاسم زواک پنامه وریدون که لحلمند سخلی کلی دی چه موش باید دا افغان امنیتی زواکونو ملاتر وکرو.
بله، شنونده دیگر ما احمد الله از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که تمامی جوانان آماده هستند تا با نیروهای امنیتی خود همکار باشند، اما گفتند که دولت باید از جوانان هم حمایت بکند تا از در جلوگیری از چنین حملات.
علی محمد احسان له کندهار په خپل پیغام کې لیکلی دی چې دولت او طالبان دي تر خپل غټو تیر سي او ولست هو ساکړي.
بریم با شنونده ما سرق تلفن بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
بله مهربانی وکړئ، تاسو ژغ خبريږي.
السلام علیکم، توخیم د زابل ولایت شاګیر پولیس
ته. مهربانی وکړئ توخی صاحب،
تاسو ټول اوریدونکو ته خپل دین سلام
وکړئ. مهربانی.
تاسو کوم انتخاب کړی د البته موږ به داسې نظر ورکړو چې له یو لاسه د خلک نښې د ملت او د حکومت یعنې د پولیسو او د اردو ترمنځ ډېره فاصله ده. کله چې په یو بازار کښې ساکوسي یا خلک وهل کېږي او داسې هم پېښه شوې ده چې زموږ یو چا ته اطلاع ورکړو وایي دلته مین پټ ده یا دلته داسې خلک شته چې هغه تاسې ته ضرر رسوي، بیا هغه سړی جیر چې وایي ته لاس ورسره لرې ته په خبر وي اوس بندیان دي موږ ته واړې واړې باندې لیدلي دي. نو خلک له حکومته څخه بالکل مایوسه دي و دوی ته اعتماد نه لري ځکه چې بیا بندي کېږي نو هغه سیمه یې وروسي وایي ته بیا ورسره ګرځي نو تاسو څنګه معلوم کړي بیا هغه په 4 لکه 5 لکه کلدار راخېږي. او بل هم دا نظر د دې حکومت مسؤول ده باید حکومت ته دې مخنیوی وکړي موږ دې حکومت ته رایه ورکړې ده موږ پر دوی دا حق لرو چې زموږ امنیت وساتي تقابل کښې ډېر اقتفاره لري چې دا خلک چې پیسې اخلي او ډالر اخلي دا خلک راتېږي دا د اسمانه را لویږي په تیاره کښې را ځي دا دوی لاس ورسره لري په خپله لاس ورسره لري دا حکومت ورسره ګډ ده پاکستان ته دې زارۍ نه کوي نه دې ورته ژاړي چې په زور باندې دې کار ورسره واخلي څنګه حکومت باید پاکستان ته ووایي چې دا ستا له خوا دغه ولې را ځي امریکا او پاکستان سره یو لاس دي سره ګډ دي د افغانستان ملت یې در به دره کوي دا څنګه حکومت چې ستاسې د پوځو د
ډېره مننه ژوندی وسې کور ودن. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی، دې ته به هم ورسو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام
بفرمایئ. صاحب مهرباني.
آواز اوري؟
بله بله
بله بله.
دا کومه پېښه چې شهید کښې شوې ده دا خو هسې د خلکو په سترګو خاطره چې وایي دا خو د امریکې له بګرام هډې نه راوتلی موټرو خلکو په سترګو لیدلی وي او دا د خلکو په منځ کښې والو زودان ته خو مجاهدین داسې کار نه کوي او نه دا جهاد.
مننه ستاسو څخه. د کندهار څخه بل اوریدونکي محمد قاسم لیکلی دی چې افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي او د دوی له رایې او نظریاتو سره سم چلند وکړي ځکه چې بیا خلک خواتوري کېږي او د دولت په وړاندې درېږي.
بله، شمسالدین حکیمی از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان در پیام خود نوشته کرده که نقش جوانان در پروسه صلح ای است که باید حکومت اونا را در تمام بخش‌های حکومت سم بده، زیرا عدم کار جوانان گفتن باعث میشه که اونا به صفوف مخالفین دولت بپیوندند.
د عبدالغفار توبگار په نامه اوریدون که له هلمند څخه لیکلی دی چې وسلوال طالبان او افغان حکومت دواړه ولس تر پښو لاندې کوي او د دوی غوښتنې نه مني.
ببینیم شنونده ما طریق تلفون چی گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی.
اوریدون کله که چې موږ ژغ نه اوري بل اوریدون که هم په لاین کې مهرباني وکړئ ستاسو ژغ پریږي.
بفرمایئ صاحب.
دغه موضوع په اړه دغه وروستۍ پټاونه چې ډېر شوي چې دا ټوله دا تاوان چې دی موږ ته د اشرف غني له لاسه راسي زه ده په معنه کښې غن ووایم.
من اوریدونکي متاسفانه چې ځینې کسان د کلام عفت په پام کې نه ساتي له دوی څخه هیله کوو چې د پروګرام له موضوع سره سم څرګندونې وکړي او حداقل د کلام عفت په پام کې ونیسي ځکه چې راډیو په زیاتو کورونو کې اوریدل کېږي. په دې کورونو کې زنانه هم سته، خویندې او میندې دغه پروګرام ټول اوري. بل اوریدونکي د عبدالرازق په نامه له لغمان څخه لیکلي دي چې باید افغان امنیتي ځواکونو ته ولس د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې دا همکاري وکړي چې دوی ته پر وخت اطلاع ورکړي.
بله، آقای صاحبزاده از لغمان ولسوالی الینگار در پیام خود نوشته کرده که مردم عام اطلاع به قوای مسلح میدن اما اجراات گفتن صورت نمیگیره که مردم از این ناحیه دل سرد میشن. اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که مردم ملت گفتن با دولت همکار است اما دولت وابستگی با جنگجویان داره.
بله، ځینې اوریدونکي په لاین کې دي له دوی څخه هم اورو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام مهربانی.
په دغه ټولو مې هم د لوګر مې تماس ته ولي.
مهربانی.
نو دولت ملکي وګړي به څنګه دولت سره یو ځای خپله د اردو زاویه کې ما زه خپله دیو سر دیو اثر د خانه تعریف شوی ما د اردو نه تل ما دوه کال کې چې موږ تک ما نو زما سره همکاري نه کوي هغه د ملکی خلکو سره همکاري کوي او بل دار موږ ورخړې ده رئیس جمهور تا دا معاون ته
بل تاسو سره ډول همکاري غواړي
چې ما د ملکی خلکو سره همکاري کوي
تاسو مثلا د ویل چې همکاري نه کیږي څه ډول همکاري غواړي له حکومت څخه
حکومت دا همکاري غواړي موږ سره همکاري کړی ده ویو خو څنګه دا بل خو تک ده
بله ډیره مننه صادق په نامه د صادق په نامه اوریدونکو له زابل څخه لیکلي دي چې عام خلک له دولت سره همکاري وکړي د کابل پیښې یاد کړي دي چې بیا به داسې پیښې په افغانستان کې نه تکرارېږي
بله شنونده بعدی ما روی خط هستند بفرمایید سب رادیو آزادی است
الو سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی مننه
مهربانی
و علیکم السلام مهربانی وکړي
دغه دا 14 دغه برکه خو به څه ده شو وای دا خو دې خاط چې په اړه له موږ ملت سره نه نو وسره به تاسو وای چې
دولت سره ملکیان دغه سی پیښو د مخنیوي لپاره څه همکاري کولی سي تاسو نظر څه دی
دولت سره همکاري نشي کولی دولت دا کارونه کوي ګوره دلته بابور کې
بله شنونده ما تلفنشام قطع شد نثار احمد از کابل در پایام خود نوشته کرده که کار پاکستان است تمام حملات گفتن اگر طالبان می جنگن بر پاکستان می جنگن چون حالا رهبر ندارند
بله دین نور اسمیسون هم راغلی خو د موضوع سره اړخ نه لګوي نو دا اسمیسون به نور پروګرامونو ته پیژدو بل اوریدون که هم پلاین کده د ته هم ورزو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
زه خبره کوم چې ماته د څه څه خبرې کوم چې دا نو مشران لکه عبد الله او غنډي د پولیس لا په منځ کې دي په هغه باندې به دا حمله وکړي
بله تاسو ژغ صفه نه اوریدل کیږي متاسفانه د رحیم الله رحمانی په نامه اوریدون کې لکندهار څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي چې حکومت خپل منځي ستونزې او اختلافات حل کړي سوله په خپل راتلون کې ده
بله شنونده دیگر ما جانان از ولایت فرا در پایام خود نوشته کرده که باید دولت قانون فعلی را تغییر بده تا ملت از او راضی شوند و هم طالبان گفتن به صلح کشانده شوند نمیفهم هدف از اینا از تغییر قانون در چی است
بله بل اوریدون که هم پلاین کې دی ته یادونه کوي چې د پروګرام د موضوع په اړه خبري وکړي موضوع دا ده چې عام خلک د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي بل مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
بفرمایئ
السلام علیکم رو اتاستا او قدرمنو او رجن کو تعریفونو کوم سلام
وعلیکم السلام
میرا بنس
دی امنیت دی پاره دغه نو ما کوم نو کوله سو ټول افغانان هغه ځوانان دي او کلیان دي کوله سو دی امنیت چې کو پر څنګه ودرېګو او خپل نیرو تکړه ان شاء الله او به شي چې دا مشکلات زموږ وطن لري شي
بله ډیره مننه د حاجی شمس الحق په نامه اوریدونکو له هلمند څخه دغه شیبه سمس را وسته او هغه اوریدونکو ته اشاره وکړه چې څو شیبه مخکې رقیق الفاظ او ناوړه الفاظ وکړول دول دغه شکنځل چې وکړه ډیر بد کاری وکړي او دوی ور باندې سخت خوابه دی بل اوریدونکو هم پلان کې دیده ته هم ورته
بفرمایئ سب رادیو آزادی است مهربانی تماس از شنونده ما قطع شد دو دقیقه دیگه وقت داریم و بعد از او خبرها نشر خواهد شد حالا میتونن شنونده های ما یکی دو شنونده را تا او وقت البته گرفته میتونیم بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
من نجوانده و سی مهربانی
نه تماس از شنونده ما قطع شد اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که جنگجویان گرفتار میشن اما در مقابل پول یا توسط مقام های دولت جهت بقای خودشان رها ساخته میشن و گفتن چطور میشه که امنیت تامین شوه
بله د محمد اسلام حاذق په نامه اوریدونکو لکنده هر څه خلی کلی دي چې حکومت باید په استخباراتو زیات کار وکړي خپل استخباراتي ادارې قوي کړي په دې توګه د زیاتو بریدونو مخنیوي کېدل سي د غرض خلک هم باور ور باندې کوي او همکاري ورسره کولای سي
بریم به شنونده ما از طریق تلفن بفرمایئ سب رادیو آزادی است
بله عبدالحی نواز تما
بفرمایید
موضوع میخواستم چه
بگویم
همکاری ملت با دولت وقتی صورت میگیره که دل مردم از دولت راضی باشه چون وقتی خودم از دست دولت بسیار شکنجه دولت خوردیم روزی جنگ شده بود طالبا با همراه دولت جنگ داشتن وقتی طالبا جنگ خاموش کردن رفتن، من و برادرم میرفتیم به جای در وقت پسته دولت رسیدیم به جای دی که با ما همکاری کنه. خودی من و باور شما بیایی قلم نتو کوب کرد که دیخی از حال رفت کنم. من فقط آرزوی ما از ملتیه که باید از دولتیه که با ملت همکاری کنه، نه که با ملت جفا کنه. فقط نظر ما میبینیم.
بله، تشکر شنونده عزیز. از شما یک شنونده دیگر بسیار کوتاه میتونیم پیامشان را نشر بکنیم و وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید، سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام، سب بفرمایید.
جوری بخیر.
من نجوانده و سه میره بانی بکی
آزادی رادیو نا.
بله و
دقا ما ویلش کسوه است شد دقا ملکی هم در امرست وشی در امرست باید حکومت خود نشکواله اینو ملکی هم بیسنگ او سر وکی.
بله، دیره منه نستاسو نظر واوری دلسو پا افغانستان که ده سهار 9 بجی کیودون که دی ده خبرونو وقت رو رسید.
بله، بعد از نشر خبرها هستیم با شما. برنامه ما تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان.